سیمه چارواکی وایي چې نن د ماسپښین 2:26 دقیقې د تخار په مرکز طالقان کې چاودنه وشوه. دا چاودنه د طالقان په دوهم امنیتي حوزه کې د امنیت قمندانۍ له دروازې سره شوې ده. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا چاودنه څرنګه شوې او څه زیان یې اړولی. د سره صلیب افسرې میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون وایي چې د افغانستان ډیرو برخو ته د مرستو د رسولو وضعیت بیړنی دی. د دې فدراسیون د آسیا او پاسفیک د څنګ سیمه ییز مشر الکساندر ماچو پر خپل ایکس پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم خراب دی او بیړنۍ مرستې کافي نه دي، ځکه په دې هیواد کې بحران له اوږدې مودې راهیسې روان دی. زرګونه فلسطینیانو نن په لویدیځ غاړه او رام الله کې هغو فلسطیني بندیانو ته هرکلی ووایه چې اسرائیل له حماس ډلې سره د اسیرانو د تبادلې په لړۍ کې خوشې کړل. اسرائیل وویل چې له خپلو زندانونو څخه 200 فلسطیني بندیان خوشې کړي دي او له هغه مخکې فلسطیني حماس ډلې هم څلور اسرائیلي ښځې چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 برمته کړې وي سره صلیب ته وسپارلې. د پاکستان وی محکمې نن څلور کسان اسلام ته د سپکاوي په تور د مرګ په سزا محکوم کړل. محکوم کسان پر ټولنیزو رسنیو د داسې مطالبو په خپرولو تورن دي چې د شوې ادعا له مخې مذهبي شخصیتونه او قرآن کریم ته سپکاوی پکې شوی دی.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. زینیا کورنۍ چې د لور لواد مخکې پاغه ټینګار کوي چې د خسر په کور کې کله هر ډول حالات سره مخ کېدل خپل غاک پورته نکړي. دا جلې لکوم بدو په خسر مخ کېدل شي.
هغه لاس او خوځ خټړلې دا او د سر څخه تر پخو پورې جوشو باور باندې دوی کړي وي. کونو کورنۍ کې وادېږي دوی ته دا غاس پرختنه کوي چې تبن چې سپر کور کې چې هر څه تیریږي ته باید پلرګنې ته ونوي. یا خپل دین نه غواړي چې خبرې له پلرګنې سره شریک کړي.
بل خزی چې نوې واده شي ویل دوی سره د ظلم په صورت کې څه باید وکړي؟
تاوتریخوالو پر وړاندې باید ودرېږي، مبارزه وکوي، تسلیم نسی، بخصوص چوپ پاتې نسی.
نن امدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي. خایته سم خبر وای چې په زینو کورنۍ کې کله چې لور ودیږي نو د کورنۍ لخوا ورته ویل کیږي چې د خسر په کور کې د هر ډول شرایطو سره گزاره وکړي. کله دوی سره زور زیاتای هم کیږي غږ دې نه پورته کوي. که چیرې داسې وکړي نو بیا یې په عامه خبره نوم بدیږي او د پلار شملای هم په ځمکه لویږي. د ګڼ شمېر میرمنو په خبره د جمهوریت پر وخت ترې وه ده د ښځو د ستونزې حل شوې وي. دوی په دې پوه شوې وي چې انساني او شرعي حقوق څه دي. خو اوس چې د طالبانو نظام له ښځو څخه د دوی هغه لومړني حقونه چې زده کړه او کار دی هم اخیستي نو دا او دې ته ورته ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي. د افغان میرمنو په خبره د طالبانو په نظام کې هغه ښځې چې د خسر په کور کې ظلم سره کېږي د دې جرأت نه لري چې له خپل ترخه ژوند څخه حتی شکایت هم وکړي، ځکه طالب خپله د میرمنو په حق سترګې پټې کړې دي. هغه به په کورنیو کې څنګه د دوی د آرام ژوند سپارښتنه وکړي؟ د ننګرهار اوسیدونکي ولوله دهقان په دې عقله وایي.
داس موضوعات مخکله ډېر لیدلی دي او تعداد کسان واده چې کړی د واده درې ورځې وروسته خسر راځي یا هم خواښې راځي ورته وایي جیګسه نو ته پېږې کور پېږې کار پېږې. دا ورته مهمه نه ده چې هغه مثلا نابلده ده یا ناوېده یا هم باید یو څو ورځې وخت ورکړل سي. دا ورته مهمه نه ده. مهمه دا ده چې باید د دوی د کور کار مخ ته لاړ سي، د دوی باید خدمت وسي. دا موضوع زښته زیات دی او ما خپله زښته زیات لیدلی دي.
کراسو دې ته چې ولې دغه فرهنګ په افغان کورنیو کې زیات ده چې همیشه نجلۍ ته دا ویل کېږي چې ته باید د خسر په کور کې ګزاره وکړې ولو که هر رقم شرایط وي.
پخوانی رسم و رواجونه دي چې تر اوسه پورې سرل دې چې موږ او تاسې یوه شل کلنه تقریبا روښانه دوره هم درلودله. سعی ده ځینې امنیتي مشکلات یا جنګونه داخلي زیات و، مګر د تعلیمي برخه کې ښه دوره درلودله. د افغانستان حکومت دې ته ونسو توانېدلی چې د عامه ذهنیتونه یا هم ځینې فرهنګونه بدل کړلی سي. باید ډېر کار وسي برخه کې او ډېر وخت کار وسي. نو یو دلیل یې دا ده چې د تعلیم نشتون ده او د عامه پوهاوی کموالی ده. څه خلک عامه پوهاوی ډېر نه لري، هماغه پخوانی فکرونو کې لا هم پاتې دي.
کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، په ښځو باندې ښوونځي بند شول، کار دا شیانو ته نسي تللی، نور بندیزونه بې شمېره په دوی باندې ولګېدل. دغلته بیا دې موضوع نور هم څومره وده وکړله چې کله نجونې ودیږي نو دوی ته ویل کېږي ته به ګزاره کوي، یعنی بله چاره نه لري. د نظام بدلېدلو د طالبانو حکومت څومره د دغو نجونو نور هم ژوند ورتریخ کړ او دا مسله زیاته سوه؟
دا طبیعي ده چې کله چې په یو هېواد کې نظام بدلېږي، د یوې ټولنې پر هر اړخ باندې تاثیر ګذاره ده، او کورنۍ وي کې هم اجتماعي او سیاسي. اوسنی حکومت مشکلات لري له میرمنو سره. دغه خپله یو لوی لامل د دې ده چې دغه فرهنګ باید نور هم وده کوي او د راتلونکي لپاره هم نسي بدلېدلی. یعنی دا موضوعات اوس زیاته زیات سوي، تر پخوا هم اوس دا ډېر دي. په دې چې یوې میرمن وغواړي خپل غږ پورته کړي، غږ یې نه اورېدل کېږي، او دا یو عامه خبره ده چې څوک نسته حکومت یې غږ نه اوري. وایي کور دی دا ځوان دی، دا باید ګزاره وکوي، د ښځې له حقوقو څخه دفاع نه کوي په دې برخه کې.
راځو منفي پایلو ته. کله چې یوې نجلۍ ودیږي، د خسر په کور کې هم د سره بد وضعیت کېږي، او د پلار کور ورته وایي ته باید ګزاره وکړي، دغلته څومره منفي اثر په دې خپلې نجلۍ باندې کوي؟
زښته زیات ده. مثلا کورنۍ تاوتریخوالی زښته زیات کوي. د دې ګزاره له خپل خاوند سره ډېره بدیږي، دغه مشترک ژوند اړیکې ډېرې خرابېږي. مثلا د نجلۍ په افسردګۍ هم هغه ژور خپګان باندې اخته کېږي، ځکه چې دا نسي کولی خپل د زړه حال چا سره شریک کړي. کور چاته وایي وایي چې نو کور دی دا نور دی، موږ مسؤلیت نه ده چې موږ له تا نه دفاع وکړو. په ډېرو کمو موضوعاتو کې د پلار کورنۍ بیا له هغه هم که ډېر تاوتریخوالی زښته زیات سي، نجلۍ نه دفاع کوي. میرمنې بخصوص ځوانه طبقه چې واده کوي او مشترک ځوان تجربه کوي، منفي اغېزه یې دا ده چې میرمنې په ژور خپګان مبتلا کېږي. په دې سره نسي تنها کېږي، یوازې کېږي، څوک یې غږ نه اوري، دوی مجبوره دي هر څه په پټه خوله تېر کړي.
کرا سو دې ته چې په دغسې یو حالات کې په خپله نجلۍ څه کولی سي چې خپل ژوند راسام کړي او دې ته زیات زیان ونه رسیږي، له رواني اړخه له فزیکي اړخه؟
دا نو یو نفر ته سخته ده چې اوسې کولی. موږ او تاسې یو متل لرو کنه، وایي په یو ګل نه پسرلی کېږي. صحیح ده چې امید به ولري چې ځوندې بدل سي، مګر نسي کولی په دې چې تنهایی. ما په نظر که په دې برخه کې کورنۍ له خپلو لورانو سره همکاري دا به ډېره ښه وي.
کله چې ویني چې لورې د خسر په کور کې له ستونزو سره ده، په ځای د دې چې ورته ووایي چې ګزاره وکړه، آیا کوم بل څه ورته کولی سي؟ تاسو په نظر دغلته د دوی مسؤلیت څه کېدلی سي؟
دقیقا مسؤلیت همدا ده چې باید لور د دې لپاره نه ده چې واده دې کړله بس نور خبره خلاصه ده، نور دې ته اولاد نه ده. بله شکه کورنۍ د خپل لور خوشحالي او نیکبختي غواړي، خو په ځینې مواردو کې بیا چوپ پاتې کېږي د خپل د نوم او عزت او آبرو لپاره، چې ودرې د موږ نوم په ټولنه کې خراب نه سي، په قوم کې خراب نه سي. خو که دغه فکر پرېږدو، خپل لور د خپل خور د حق لپاره مبارزه وکړو، نو دا به ډېره ښه وي د یوې مېرمنې د راتلونکي ژوند لپاره.
په آخر کې به هغو نجونو ته هم یو پیغام تاسو ولرئ چې همدغه اوس په ورته شرایطو کې دوی ژوند کوي، دوی ته به څه ویل تاسو ولرئ؟
ما پیغام همدا ده چې باید کله چې تنها پاتې کېږي او څوک ورسره مرسته نه کوي، کورنۍ یا هم خپلوانی باید خپله لاس په کار سي، او د دې تاوتریخوالو پر وړاندې باید ودرېږي، مبارزه وکوي، تسلیم نه سي، بخصوص چوپ پاتې نه سي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
اله کوم، ډېره مننه. کور مو ودان، خوشاله اوسئ.
امین الله ګران چې د خوست په ولایت کې د ځینو کورنیو لخوا له میرمنو سره د بد چلند شاید دی، وایي چې همدا اوس د دوی ګاونډۍ د خسر په کور کې له دومره ظلم سره مخ ده چې ان په جوش و اوبو یې سوځولې ده.
هغه لاس او پښو څخه تړلې ده او د سر څخه تر پښو پورې جوش اوبه ور باندې توی کړې وې چې اوس په کابل کې په شفاخانه کې ده. عموما هغه ښځې چې په نورو کورنیو کې وادېږي دوی ته دغه سپارښتنه کېږي چې ته به نه سخور کور کې چې هر څه تېرېږي ته باید پلارګنۍ ته ونه وایې. خپله دین نه غواړي چې یو شمېر خبرې له پلارګنۍ سره شریکې کړي. اوس هم یو متل رواج دی چې هغه ښځې ته ویل کېږي چې له ورونه شول اندران دي ورته وایي چې د زوم یا د میړه خویندې ورته وایي. هغه د ښځې لپاره چې دي وایي لیوان دي. خو دلته یو لږ کورني محدودیتونه دي. دلته د پیغور په نوم هغه څه په زموږ په ټولنه باندې یا په پښتنه ټولنه باندې حاکم دي چې له هغې سبب دا پلارګنۍ ته نشي ویلی. عموما د لیورونو هغه رویه چې د ښځو سره څه ده او اسلام څه ډول حقوق ورکړی دي. دلته یوازینی لامل دا دی چې د تعلیم سطحه ټیټه ده. ښځې ته یوازې د ماشوم د زیږون په د کارخانې په ډول کتل کېږي. د غږ پورته کولو یا یو ځای ته د تللو دا دوی یو ډول غیرت ګڼي کنه. کله که هغه ښځه د لیوره په وړاندې یا د کوم ځای کې چې دی واده شوې ده د هغې د کورنۍ د نورو غړو په وړاندې کوم غږ پورته کوي د دې په مرګ تمامېږي. یوازې ستونزه دا ده چې لویه ستونزه دا ده چې د دې په مرګ تمامېږي. دوی ته د مرګ واښونه کېږي. دلته د حقوقو غوښتنه ځکه ښځه نه شي کولی. ښځه ځکه چوپ پاتې کېږي. ښځه ځکه هر ډول ظلم وحشت هغه په دې باندې تېرېدونکي په سرګنۍ کې هر ډول دودونه په پټه خوله له دې سبب هم زغمي چې که دلته دولت هم هغه ډول رسیدګي د ښځو حکومت ته نشي کولای. ځکه که دولت ته د دې ژوند په خطر کې د دې وژل کېږي وروسته بیلابیل بهانې د دې لپاره جوړیږي چې مثلا یا لپلنکي سړی سره ولیدل شو یا داسې وایي هغه سې وایي یا نور داسې ډېر شیان شته چې کا ورته مخته کېږي. او بیا د دولت له لوري هم هغه کس ته چې د دې یا وژل شوي یا یې ورباندې ظلم کړی ده یا یې په نورو د بېلابېلو لاملونو له مخې وهل شوي ده هغې ته بیا فریاد ورکول کېږي. دا غیرتي انسان ګڼل کېږي زموږ په ټولنه کې. یو چاته چې د ژوند په نورو برخو کې حق نه ورکول کېږي. یوه ښځه دې د خسرګنۍ د لیورونو او د خسرګنۍ د هغه د نورو غړو اړوند یا د پلارګنۍ ته شکایت وکړي یا ځینې ښایي د ښځې هغه ترحم هم دلته اوسېږي. خور لور یو چرته وادېږي هغه خپلې پلارګنۍ ته هم ګوري چې که زه دغه حال دې ته ووایم دوی به یو بل سره په جګړه شي. زما ورور ته زما پلار ته زما د کورنۍ نورو غړو ته به زیان ورسېږي. یو سبب یې دا هم کېدای شي. خو دلته تر ډېره بریده خسرګنۍ کې چې په دې باندې څه تېرېږي ان تر جنسي تېرې پورې هغې ته کوم زیان رسېږي. یو لامل یې دا هم کېدای شي چې غیرت ورته وایي د دې لپاره چې د پلار شمله یې حس کوي د دې لپاره چې دې په ټولنه کې بدنامه نه وي. ځکه یوه بدنامي که یوې ښځې ته رسېږي هغه په ټولنې کې خپل ټول حیثیت او هغه عزت هغه برو هر څه له لاسه ورکوي سره له دې چې د دې سره ظلم شوی وي د دې په خوښه هغه کارونه نه وي ترسره شوي. یو لامل هم دا هم دی چې که دې غږ اوچاته وي دې بدنامېږي په ټولنه کې ځای ورکېږي او په ټولنه کې بیا هغه د یو ښه انسان په توګه هغې ته نه کتل کېږي.
تاسو د خپلو خبرو په پیل کې اشاره وکړه چې دوه مېرمنې چې بدل وي دواړو ته زیان رسېدلی. یوې باندې جوش اوبه د خسر د کور لخوا اچول سوي بله وهل سوې ده. دا په کوم ولایت کې وي او تاسو فکر څه کوئ زیات علت یې څه و؟
یو کابل څخه راواده شوې وه یوه په خوست ولایت کې وه. دلته د مېرمنې او خاوند ترمنځ چې هر څه رامنځته شوي وي یوه ستونزه به وي خو تر اوسه دغه موضوع روښانه شوي نه. زه چې کله کور ته لاړم ګوانډیان د هغې سهار دغه خبره راته وکړه چې داسې ظلم ورسره شوی دی. لامل کېدای شي کورنۍ تاوتریخوالی وي یا به د خاوند خبرې نه وي منل شوي یا به خاوند ورته ویلي وي چې مقصد ته دغه ځای ته مزه هغې ځای ته به تللی وي. دا وهل شوې ده او پلارګنۍ ته لیږل شوې ده. هلته یې خپل ورور ته ویلي دي چې مقصد زه دغسې ووهلم یا وټه کولم. د کورنۍ د نورو غړو لخوا هغه خاوند دې ته مجبورېږي تر څو په ښځه باندې زیاتی وکړي یا ووهي یا وټه کوي. او دا یو لامل یې دا هم کېدای شي.
تاسو د یو نارینه په صفات داسې سړیو ته څه ویل لرئ چې کله د دوی کور ته یو څوک راودېږي په هغې باندې ظلم کوي وهي یې اته تر دې پورې لکه تاسو چې ویل سوځوي یې نور داسې فزیکي برخورد ورسره کوي چې هغه د عمر عیبي کړي. تاسو داسې نارینه وو ته څه وایئ؟ مثلا د یو چا لور خور کور ته راودوي پاداش بیرته همدا وي تاسو به څه ویل ولرئ؟
دلته اسلام په ډېر واضح ډول د هر خاوند ښځې او د کورنۍ له نورو غړو سره د چل چلند لپاره قواعد ټکلي اصولي ټکلي دي. مثلا اسلام وایي چې خپل خاوند په ښځه باندې دومره حق هم نه لري چې ورته وایي چې زما اولاد ته شیدې ورکړه. او د کورنۍ د نورو غړو مثلا لیورونه شول یا نور شول دلته یوه ستونزه دا ده چې زموږ نجونې تر ډېره بریده پورې په هغه کچه باندې تعلیم یافته نه دی، یا تعلیم نه دی کړی، یا ښوونځي ته نه دی تللي، یا هغه د ژوند یا په ټولنه کې یا د پردي کور ته د تګ پر مهال له هغه لارو چارو نه دی خبرې چې زه له خواښې سره څه ډول چلن وکړم، له خاوند سره څه ډول چلن وکړم، له لورونو سره څه ډول چلن وکړم. خو دلته بیا د خاوند مسؤلیت دا جوړیږي چې دا ښځه چې دغه کور ته راغلې ده یوازې په تا پسې راغلې، ځکه دغه کور کې نور هیڅوک هم نه لري، هیڅوک هم د دې خواخوږي نشته. خاوند ته پکار دی چې اسلام چې ښځې ته څه حقوق ورکړي دي، او یو انسانیت چې ښځې ته څه حقوق ورکړي دي، هغې ته په پابندۍ باندې قایل اوسېږي، او هغه حقوق او هغه څه مثلا لومړی ښځې ته دی ښودلی شي چې مثلا زموږ په کور کې دغه اصول دي، دغه چل چلن د لپلنکي سره، له مور سره مې داسې ډول چلن کوه، له خویندو سره مې داسې چلن کوه، بیا به زما په فکر کومه ستونزه ایجاد نه شي. خو که یوه ښځه لوستې وي، مثلا زه ځان تاته په مثال کې در کوم چې زما ښځه لوستې ده، تر قابلګۍ زده کړې کړې دي، ما ته د دې اړتیا نشته چې زه ښځې ته ووایم چې ته په کور کې له مور سره مې دغسې چلن وکړه، له ورور سره مې دغسې چلن وکړه. هغه خپله د ټولو په حقوقو باندې پوهېږي، په ټولو لارو چارو باندې پوهېږي، او دغه د کور چارې په ډېر ښه ډول تنظیموي. تر اوسه پورې زموږ په کور کې هیڅ داسې ستونزه، هیڅ نوه داسې ستونزه نه ده رامنځته شوې چې ما ته دې یا مور ویلې وي چې ستا ښځې دغسې ده یا هغسې ده، یا د ښځې راته ویلې وي چې ستا کورنۍ له ما سره دغسې چلن کوي یا هغسې چلن کوي. نو که په تعلیمي لحاظ باندې، که په اسلامي لحاظ باندې، که په انساني لحاظ باندې انسان ځان ته متوجه شي چې زم یو انسان یم، ښځه مې وه انسانه ده، زه چې په ټولنه کې څه ډول حیثیت لرم، زه چې په ټولنه کې څه ډول حق لرم، زه چې له انسانانو سره څه ډول چلن باید وکړم، له ښځې سره هم باید همدغسې چلن وشي. له خاوندانو مې هیله دا ده چې کورنۍ ته ووایي چې تر دغه بریده پورې تاسې زما په ښځه باندې حق لرئ چې دغسې درته وکړي، هغسې درته وکړي. له دې ور هاخوا که تاسې زما ښځې ته یا بد رد وایي یا داسې چارې ورباندې ترسره کوئ چې هغه نه له اسلام سره ښایي، نه د انسانیت سره ښایي، نو زه اجازه نه در کوم. بیا زما په فکر چې هم به کورنۍ له دوی سره په چوکاټ کې اوسېدلې اوسېږي، او هم به یې ښځه په هغه کورنۍ کې د یو ښځه خبر خبرمنه اوسېږي.
دغسې نارینه چې میرمنو سره په کور کې ظلم کېږي، مګر دوی سره لدې چې هغه دوی نه ګټي، دوی هم یو فزیکي برخورد کوي. دغسې نارینه د تاسو په نظر څه ډول نارینه دي؟
دا هغه ډول نارینه دي چې نه انسانیت ته په تقرص باندې قایل دي، هغوی نه لوستې دي، هغوی نه پوهېږي. هغه ښځې ته یوازې د یوې نوکرې په حیث باندې ګوري چې دا دغه کور ته راغلې ده، دا یوازې زما نوکره ده، یوازې باید زما عزت وکړي، یوازې زما د کورنۍ عزت وکړي. هغه که کورنۍ هر ډول جبر په دې باندې ترسره کوي، دا باید ورته حاضرې وي، څه ډول چې ژوند باید عیار کړي هغه ډول یې عیار کړي. د بېلمۍ نه ده، د ما پوهوي د نشتون نه دا تبن د ښځې سره به دغه ستونزې راپېښېږي. نو زموږ هیله دا ده چې په دې برخه کې عامه پوهاوی وشي، کوم حقوق چې د ښځې او مېړه ترمنځ دي، کوم حقوق چې ښځه باندې خواښې لري یا نور د کورنۍ غړي لري، که هغه ورته واضح شي، هر څوک په خپل چوکاټ کې پر مخ لاړ شي، بیا به کورنۍ ستونزې او په ښځه باندې جبر کول، ظلم کول، دا به له منځه تللي. او یو دا حالت باید بالکل مات شي چې مثلا لیوار ښځې ته وایي چې یا له هغې څخه بده غوښتنه کوي، یا داسې خبرې ورته کوي چې د هغې حق ورباندې نه جوړېږي. خاوند باید خبر شي، خو په داسې قواعدو، په داسې اصولو باندې چې هغه غوسه نه شي، او په یوه د سولې په فضا کې هم خپل ورور ته نصیحت وکولی شي، او هم ورته هغه حد وښيي چې ستا زما په ښځه باندې دغه دغه حقوق دي، له دې وړاندې ستا تګ ناممکن دی، سبا ته به ستا له ښځې سره هم بیا دغسې چلن کېږي. زما په فکر دغه ډېرې کورنۍ ستونزې به بیا ډېر ژر حل شوي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه، ډېره مننه فرشته کور.
یو شمیر افغان میرمنې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی په کار له بندي سره سره بیا هم هلې ځلې کوي چې نور ښځو ته تر خپل تمانه داسې کار وکړي چې د هغو ژوند وژغوري شي. کریمه شیرزی له همداسې میرمنو څخه ده. هغه په رواني برخه کې ښځو ته مشورې ورکوي. وایي د خپله څو ځله له داسې قضیو سره مخ شوې ده چې د خسر په کور کې له انګور سره بد چلن کېږي.
دا خو کټونه دي چې موږ او تاسو باید ومنو. نه تنها دا چې مثلا د موږ او تاسو په کلیو کې په اطرافو کې خطبه استغفر الله درته هم باد قرآن یو کتاب دی تر لکه چې آسمان د خانه نازل شوی وي داسې یو شی دی منی چې خور لور باید داسې تربیه کړو چې رښتیا هم په بیرون کې د خسر په کور کې هر هغه نوع مشکلات چې په دې رسي باید څنګه وکړو خوله پټه وساتي او تحمل یې کړو چې په غول او بلاد مقدس کورنۍ لرو چې کله کله د خسر کور ته لاړ شي په دی باندې تیرای کیږي یا جنسی تجاوزونه کیږي یا اعتراضیت جنسی ورسره کیږي. حتی داسې موارد هم شته دي چې هغه خپل خاوند بدبخت هم کله کله د خبر نه ورسره ورمني چې کله دا خپله مثلا چون مور و پلار مستم بې کړې مسې تربیه کړې په ډېرو حالاتو کې غږ نه دی کړی ولې په هغو حالت کې چې بیا مثلا د دې د عزت او د ابرو خبره وي کله چې خپل خاوند ته هم دغه مشکلات وړاندې کړو حتی هغه خاوند د خبر نه ورسره مني وي زه پیسې نوان نه منم ته خپله بده ښځه یې یعنې شاید تا خپله د پیشلور د ما ورور ته د ما پلار ته داسې یو څه کړي وي داسې عکس العمل د ښودلی وي چې هغه یې تانه د رقم ته خواسته کړې ده.
اساسي علت راته وایي ولې کورنۍ له خپلې لور سره داسې کوي چې کله یې ودیي نو ورته وایي چې هر څه به د خسر په کور کې تیروي مګر غږ به نه پورته کوي. ای تاسو په فکر اساسي او عمده علت یې څه کېدلی سي؟
موږ د ابتدا نه هم داسې یو شی زده کړي دي چې شرم دی چې عیب دی مثلا غږ د پورته نه کېدې ښځې غږ که پورته شو ولا دا ګناه ده. حتی همدغه اوس کله موږ خپل ځان مثال درته ووایو دغه موږ مثلا زه یوه باسواده ښځه یم تعلیم مې کړی تحصیل مې کړی دی یعنې ولې مثلا کله کله بعض ارزښونه دي که زه دی په مخ کې په یو موټر کې ناسته وم او د موټروان سره زه خبرې وکړم زه وینم چې زه لاس رقم عکس العمل د دی نه وینم یو څوک په سترګو کې ما پویوي یا په لاس یوه اشاره ورته کا یا مثلا یو بل حرکت ته کا چې ته غږ مه وباسه دغه شیان باعث دو کړي چې مثلا موږ کله کله خدای نخواسته چې داسې موارد سه مخ کېږو نو بیا بېرته مثلا مغه موږ مجبوري وي که زه خپل کور ته ووایم زه خپل پلار ته ووایم شاید دغو د خانه مې یوه ضربه ووینم.
څومره افغان نجونې کولی سي افغان ښځې کولی سي چې له دغه ظلم سره چې په کورنیو کې ورسره روان ده دوی مبارزه وکړي؟ البته هغه افغان ښځې چې په ورته ستونزو کې دي
صنعتي جامعه کې چې مثلا موږ ډېر وي چې موبایل بد دی ټکنالوژي بد ده دا وکه وکه اته موږ داسې کورنۍ لرل چې په دونه پیدل چې جنسی اړیکې څه دي زه شاید خپل د داسې یو قضیه ومه چې هغه په خپل دنه پیدل چې د خپل کور کې د خپل تر د زمانو د خانه همیشه د نه سو استفاده کړي د لترغې چې مثلا د دې وخت نه نه یو څوک چې د موبایل یا کمپیوټر د لاري نه ورته خودلی و چې ګوره جلې دغه شاید دغه دي دغه یو حقوق دي دا د مثلا د تا د تر د زو یاد بل حق نه چې راشي تاسو سو استفاده وکړه او درنه لاش یو تا خوشی کا په دغه نه چې مثلا د خپل ژوند په مورد که مثلا دا چې څوک او څوونه کوي حق دي چې حقوق دي خبرې کې بادونه ډیره ورته مثلا دا وخت شوی وي
افغاني ټولنې ته په کتلو سره دوی غاک پورته کولای شي دوی مبارزه کولای شي تاسو خبرو کې ښکارا سولاتي نسی کولای ځکه لې خوانه د کورنۍ لخوا تنبیکیږي بلې خوا د خسر کور کې څوک د خبرو ته ارزښت نه ورکوي دغلته د انجلۍ ته څه کول پکار دي؟
ورا زمدار ویم چې تنها د یوې کورنۍ د خوانه نه مثلا حتی د جامعه د خوانه بیرون اجتماع د خوانه از استګما ده د ایتای ولکه د بدنامۍ ده زمیشه ویم چې ګوره یو ولک بدبختی عامل نارینه دي کنه په دوی سکه کوم فکر وکړو ولې بیا ول دلته بدبختانه انجلۍ قرباني ورکوي موږ اکثر کورنۍ کې پاسه اکثر قضایې کې چې موږ ورو دلی دي سوي وی که او خو بچه است ایچ آیب نداره یا غلق ده ایس آیب نلیری چه مثلا هر سو چه وکا بیا مقد بدنامه لکه چه لمنی توری گی لمنی مثلا داغداره که قربانی چو پور که وی جلی ور که وی که غد پورته شی خود توانمنده شی پا دو مورد که مثلا پورا معلومات بلاسه شی دی سر پا دو مورد که مثلا رسانه ده خواهم بیا هم لکه چه پا بعض وزایه که چه دی مراجعه که پا غوزایه که دست بعض برنامه و موارد ولی رو ولی نشی کلای اتمن ارسوک مثلا غوری چه آزاد وی در رقم تزربه ورتوانه رسیگی.
څه فکر کوئ آیا میرمنې به نجونې به د دې جرأت پیدا کړي د دې واک به پیدا کړي چې له خپل حق نه دفاع وکړي او غږ پورته کړي؟
انشاءالله ځکه چې اول وختو کې مثلا ما درته وایي چې خپله شاید ډېره د داسې قضیو سره مخ شوې وم چې حتی تنها خسر کور کې نه چې لیوره سو استفاده ترې کړې وي جنسي تجاوز یې پکړی وي یعنې د داسې قضیو موږ شاهدان یو چې خپله ورور یې ماما یې حتی په بعضو موارده که پلارونه د دینه سو استفاده کرده ولی بیام دا غویر بایستی دو شویده که زو وایم ده مامور بسرته وایی که زو وایم مثلا اغای ماما با ما تهدید که ما با مثلا حتی بعض دایی که تهدید شوی پا مرگم دی ولی اوش چی مثلا دو خلقو سخبری شویدی حداقل دای زکری دی پاینده دی پاره چې د دین سو استفاده ونی شي کنو رغ پورته کا کوي پورته نه کا د ځان پیسې کې د چې څنګه وکړی شي د خپل ځان نه مراقبت وکا باینده کې در خمته او کار ورسره ونی شي امکان لري ولنه
اما په هواي دلته څومره مهم ده چې انجونې په دې پوهولی سي چې دا د تا حق ده او که چیرې داسې وضعیت سره مخکې دي باید غږ دې پورته کړي. کله چې یو څوک په دې پوه نیسي چې زما حق څه ده هغه به غږ څنګه پورته کړي؟ دهلته عامه پوهاوی څومره مهم ده، څومره اړین دی؟
کله چې معلومات ترلاسه کا، کله چې پوه شي، کله چې ورسره بیا په دو باور عقیده یم چې دا خلک بیا ډېر زرم شاید مثلا د په دو جستجو د حل د لارې په پیدا کولو کې ډېر کنجکاو هم دي، کوشش هم کوي چې مثلا بیا دا رقم قربانی ورنکا.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اړوندو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
سر لجام را بہ دلی اوبا ہاد یقین لگی جی راز جی دلی لحظہ تاپ کی چمندلی ماپ کی سورکھڑی تیے تقدیر خوڑلی تیے نصیب وجلی تد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی تورکڑی داستا پران دی گلی مامی ددواڑو ستر گزر ورکڑی دتا قتلی نشم دتا جڑلی نشم تا آور دلی نشم سات رہنو لبی جاڑ گیر کی ہم بلی نشم او Yeah.